اینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي د سپینه خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته حفیظه سیفی صاحب او زوزی با خادم د خبرونه قربانی یو قدرمن اوریدونکو په پا پاکستان کې د زده کړو یو سازمان چې نوم یې د الف اعلان وای 1500 افغان مهاجر ماشومان په کمپونو کې او د پاکستان په نورو سیمو کې د ښوونځینه محروم دي او وی چې د دې ماشومان عمر د 15 تر 14 کلونو پورې دي او دغه پناهغښتونکي مهاجر ماشومان چې دي وی دوی په ملګرو ملتونو کې راجستر دي
علاوه بر این نهاد همچنان گفته که به طور تخمینی 1,000,000 کودک مهاجر که به طور رسمی ثبت نشده هم از آموزش محروم هستند.
اوس اصلی مسئله دا ده چې د پاکستان د نوی حکومت به چې دغه د تازه خبر راغلی دی چې آصف علي زرداري جمهور رئیس شو، دغه نوی حکومت به د نوو پناهغښتونکو افغان مهاجرو سره څه چلند وکړي؟ دا د چلند او وضعیت کې به بدلون راشي؟
ای همرا با مهمانای محترم در برنامه روکراس سپین خبر امشب در میان میگذاریم، اما قبل از اینکه مهمانا را خدمت شما معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
وین احمد الله ارچیوان د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې لنړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان، د آزادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نور بنسټونو په دې ګډ لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان جونو او ښځو له ټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هره کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. تامس ویس نن سهار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیره کرنډي کروای افغاني ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. طالبان وایي د کاسا زر پروژې عملي چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په سرلی کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټوئیټر کې نن خبر کړی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلېدو موافقه د جمعې پر ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوری نظام په وخت کې بشپړې شي تر $1,000,000,000 ډیر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک پر غاړه اخیستي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ټولنې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش راپور او افغانستان لپاره د هغه د ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او وروستیو څرګندونو ته تون غبرګون ښودلې. په ځانګړي ډول یې د امنیتي مسایلو په اړه د هغوی څرګندونې رد کړي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پرمختګ، د قانون پلي کېدل، د مخدره موادو د هر اړخیز بندیز، د جبري راستنو شویو افغان کډوالو، د طبي پیښو پر وړاندې پر وخت برګون او د طالبانو د حکومت څخه مننه او ځینې نورې برخې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د یوناما مشر یادونه د مثبتو ټکو په توګه ارزولي راغلي. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ترکیه ولسمشر پرون له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې ویل هیواد د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې قربتوب ته چمتو دی. د ترکیه ولسمشر وای هیواد چمتو دی د اوکراین او روسیه ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشریزي منځګړتوب او قربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندولې ل خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره تر بیگانه کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثیانو 15 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د امریکا مرکزی قومندانه ویل چې ځواکونه د حوثی ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ برید ته نن سهار د 4 بجو شپږو بجو ترمنځ وخت کې ځواب ویلی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یوه توغندي د عدن په خلیج کې یوه تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې پکې درې عمله ووژل شو او نورې سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. روسي ځواکونه وایي چې اوکراین تیره شپه د لسګونو ډرون الوتکو په مرسته د روسیې په لویدیځو او جنوبي برخو بریدونه کړي، خو د دې بریدونو ځاني او مالي تلفات ډېر لږ دي. په دې اړه مو دې راپور ته پام راګرځو.
د روسیې د دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د روستوف، کورسک، بلګورود او بلګوګراد پر فضایه د 40 ډرون الوتکو مخه نیولې یا یې نسکوره کړې دي. سیمه ایز چارواکو ویلي چې د بیړنیو چارو یو کارګر غالباً د دې بې پیلوټه الوتکو د ټوټو د راغورځېدو له امله سربیرن ټپي سوی دی. د رپورټ له مخې د ډرون یو برید په تاګانرو کې سوی دی، هلته د ای 50 څارونکو الوتکو مرکز دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د لوبلو ډګر وروستی خبر دا دی چې د عربي متحدو اماراتو په شارجه ښار کې د شدیدو ورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالي لغوه شوه. تاکل شوی و چې نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې یا د سیالي پیل شوی وي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلي، د لوبغالي د ډېر لونوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلانو د پریکړې پر اساس یا د سیالي لغوه کړه. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرو اترو یا سپین خبري یا روکو راس پروګرام بس پیلو. بس نن دا دی چې په پاکستان کې د زده کړو د پلوي سازمان چې هغه ځان الف اعلان نوموي، ویل دي چې دلته په پاکستان کې 1500 افغان مهاجر ماشومان دي چې دوی په کمپونو کې او په پاکستان کې نورو سیمو کې دي، مګر د زده کړو محروم دي. همدا سازمان وایي چې قریب 1 میلیون نور افغان مهاجر ماشومان دي چې هغوی راجستر نه دي، هغوی هم محروم دي. موږ سره سوال دا دی چې دا مهاجر ماشومان چې دي دوی څه وخت راغلي دي، څومره وخت کېږي چې دلته په پاکستان کې دي؟ د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د دوی لپاره دغه تعلیمي زمينه ولې نه ده برابره کړې؟ او که برابره کړې ده، مشکل څه دی چې د ماشومان مکتب نه پاتې دي؟ او بل سوال دا دی چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په دې برخه کې سمرسته وکي، د دې مهاجرو په حال کې به کوم تغییر او بدلون راشي یا نه؟ دغه زموږ سوالونه دي. تاسو سره به هم ډېرې پوښتنی خلک وروسته خبرونه د ملمنو سره کوي.
بله، مهمانای محترم برنامه امشب روکراس سپین خبری جناب آقای سید حشمت الله وجدانی، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، و جناب آقای نجیب الله امین، کارشناس امور مهاجران هستند. پرودوسر برنامه خانم زمانی میگه که هر دو مهمان محترم روی خط هستند. آقای وجدانی سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما، سلام به همکارتان و سلام به شنونده های گرامی شما.
تشکر از حضور شما. جناب آقای امین خوش آمدین به برنامه، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما رو میشنوید؟
ډیر زیات مننه. لومړی تاسو ته او بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بالکل، او تاسو غږ اورم.
بله، تشکر از حضور هر دو مهمان محترم.
قدر من اوریدونکو تاسو نه هم مننه. دومره یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه په ټاکلې مسلې باندې خپل نظریات او خپل تحلیلونه بیانې، قضاوت تاسو کار دی، او وروسته تاسو غږ پروګرام ته راشي خپل نظریات څرګند کړئ. موضوع مو مخکې اعلان کړل، درنو ملمنو تاسو دواړه په خیر راغلی. دغه د مهاجرو ماشومان په اړه کې چې د مؤسسه کوم خبره کړې ده، د الف اعلان وی چې 200,000 ماشومان دي، 250 اصلا دوی د تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، ښوونځي نه محروم دي، او د دوی عمرونه د 15 تر 14 کالو پورې دي. دا د سیاسي سند چې باید هر ماشوم ارزی کې چې وی تعلیم د مثلا دوی فرصت ورته برابر وي د تعلیم او دوی تعلیم وکړي چې همدا د تعلیم سند او د زده کړو سند مګر دغه ماشومان د تعلیم نه پاتې دي. بل خبر هم دی سازمان کړی دی چې 1,000,000 نور هم دی هغه راجستر نه دي مګر دا خو راجستر کسان دي. نو ملګری ملتونو مهاجر علي کمشنری خو ارزی کی چې مهاجر وي هغه لپاره هر ډول سهولتونه برابرۍ د تعلیم مسله په سر کې ده. نو موږ سره سوال ده چې کدا راجستر دي څنګه په پاکستان کې په دې دومره وخت کې دوی ته د تعلیم زمينه نه ده مساعده شوی یا خونځای نشته ده یا لاقل یو څو خونځي نشته ده دوی ټول څنګه محروم دي دغه سوال ده. اسفی سپسوی چه سوال؟
بله، از نخست از جناب آقای بجدانی که در پاکستان تشریف دارن و در این امور مطمئنن که معلومات دارن میپرسیم که مسئله تا چی حدود مشکل کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان است و یا هم مشکلات دیگه ای که از طرف حکومت پاکستان در برابر پناهجویان تازه وارد بدون اسناد وضع شده
او یا خپل د ماجرین خپل نور مشکلات لري کنه ډیره خبري بوي
بفرمایئ نقای بجدانی
سه مهربانی
در ارتباط به یک گزارشی که نشر شده از جانب سازمانی که شما عنوان آن بردیم باید بگویم که مهاجرینی که از سالهای متمادی در پاکستان زندگی میکردند به خصوص مهاجرینی که حدود 35 تا 40 سال در پاکستان سپری کردند و اینا کارتهای مهاجرت را در اختیار دارند اما در آن زمان موردی که وجود داشت ملل متحد در ارتباط به قضای مهاجرین بسیار دقیق کار میکرد و پولای بسیار هنگفتی را در اکثریت کمپ‌هایی که مهاجرین در چند چهار ایالت پاکستان اینا کمپ‌های داشتن توجه بیشتر بود اما با مرور زمان و با گذشت زمان امکاناتی که وجود داشت و مکاتبی که به خصوص یونیسیار در این کمپ ها داشتن متاسفانه با گذشت زمان توجه کمتر شد به این کمپ ها.
بله.
من یک گزارش را که خودم از این کمپ دیدار داشتم با شما میخواییم شریک بسازم. من یکی از کمپ ها رفتم که در ایالت خیبر پختونخوا بود و در اونجا هر کمپ وجود داشت. در هر کمپی که مهاجرین زندگی میکردن تعداد بسیار زیاد بودن اما متاسفانه در هر کمپ فقط یک لیسه بود و در کنار اینا حتی یک مکتب دخترانه که تا سنف 6 دخترها میتونیستن که در اونجا برن و درس بخونن. زمانی که من با مسئولین صحبت کردم با مردمی که در این کمپ ها صحبت کردم دلیلی که اونا بیان میکردن مشکلات اقتصادی بود و عدم توجه یونیسیار و یا دفتر ملل متحد به همین مکاتب. حتی مکتبی که در این کمپ وجود داشت تعداد شاگردها در هر سنف بالاتر از 70 نفر بود و از جانب دیگر شاگردهای مکتب پول پرداخت میکردن خودشان و این پول جمع میشد توسط اداره مکتب معاش معلمین پرداخت میشد. یک تعداد معلمین بسیار محدود که یک معاش از جانب دفتر ملل متحد یا یونیسیار داشتن. همین موضوع شما در نظر بگیرین در اکثریت کمپ هایی که مهاجرین زندگی میکنه اینا مهاجرین به صورت قانونی هستن با هم که یک چالش اینا روبرو هستن و بعد از تحمل بعد از سال 2021 افغان های دیگه ای که به پاکستان مهاجر شدن اینا قانونی پیش ملل متحد ثبت نیستن. اینا مشکلات اقتصادی دارن در کنار مشکلات اقتصادی شرایطی که با اون مهاجرینی که به صورت رسمی ثبت هستن اونا دارن متاسفانه اینا ندارن. بنابراین مهاجرین به اطفالی که به مکتب نمیرن اینا رو آوردن به کارهای شاقه که اکثر از اینا در جاهای مختلف مخصوص کار هستن. حتی کمپ‌هایی بودن اون مردم ها با ما گفتن که اگر شما یگان رسانه میاد ما از این جهت سوری بسازن اکثریت فرزندهای ما در بعضی از جاها میرن به کره های خیستدی که یک چالش بسیار بزرگ است متاسفانه.
بله.
تشکر وجدانی سب کور مودان کافی معلومات او دغه خبره شي په هغه خبر پختونخوا کې و کوم پدی یو د یک یو لیسه ده خو واځي خبره ده مګر تاسو د اقتصادي مشکلاتو خبره وکړه چې د پاکستان د حکومت اقتصادي مشکلات دي د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری مشکلات دي کوم مشکلات دي او د دې وجه څه چې دا مشکلات پیښ شي بي وګورو چې زمونږ محترم ملما نجیب الله ورور سوی امین صاحب محترم ستاسو په نظر دغه اقتصادي مشکلات او وجه څه ده؟
ډیره مننه خادم صاحب. دلته مسله دا ده، زه به د خپل خبرې په دغه یو بیت باندې فعل کوم. وای چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د ژړه او د خندا انداز یو دی.
صحیح
خبره دلته دا ده چې اقتصادي مسله دلته چون دی ملمه یادونه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ په قوانینو کې ټول هغه کډوال چې هغه پاکستان ته کډوال کیږي، اروپایي ملکونو ته کډوال کیږي، کوچنیان یا د کم عمر لرونکي چې دي، دا په قوانینو کې یو خاص ځانګړی رول لري.
بله،
دوی که اسناد لري که نه لري، دولتونه مکلف دي چې دوی ته د تعلیم زمینه مساعد کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې د پاکستان دولت د ملګرو ملتونو په دغه برخه کې بودیجه اخلي، ولی هغه ناغیری کوي، د افغانانو سره دوګونی چلن کوي، او هغه څه چې د کاغذ پر مخ او د قوانینو کې د ملګرو ملتونو راغلي دي، هغه په کاملن هغه رعایت نه کوي، د هغه قوانینو ته احترام نه لري، او هغه یوازې د کاغذ په مخ باندې پاتې دي. اصلا په پاکستان کې نه یوازې دا چې د زموږ د هغه کډوالو سره چې هغه لوړ عمر لرونکي دي، حتی زموږ د کوچنیانو سره هغه هم د کډوالۍ چې کوم قوانین دي د هغه رعایت نه دی کړی، او هغه څه چې اړتیا وي دي د زده کړو هغه نه برابرۍ ورته، او دا کار دوی کسدن کوي. د ملګرو ملتونو نه زه په دې باندې مطمئن یم، څنګه چې د ملګرو ملتونو ځینې راپورونه څو وړاندې نشر شوي وو، هغوی پاکستان ته ځانګړي بودیجه ورکوي د تحصیل او تعلیم په برخه کې. نو دلته سوال دا دی چې دا خو کوچنیان دي، او د غیر قانوني او قانوني مسله هیڅ مطرح نه ده. د کډوالۍ په قوانینو کې دا ډیر جوته راغلي دي چې کوچنیان که هر ملک ته ځي، د هغه ملکونو اداري تعلیمي ادارې مکلف دي چې دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي. او په دغه برخه کې د ملګرو ملتونو راپورونه که تاسو وګورئ، هغه هم په دې خبره باندې ټینګار کوي چې موږ په دغه برخه کې مربوطه هیوادونو ته کافي مالی امکانات ورکو. په د پاکستان مسله د نورو هیوادونو سره، زه خو د اروپا سره هیڅ نه مقایسه کوم، بلکې د سیمه هیوادونو سره هم دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې د تاریخ په اوږدو کې دوی د افغانانو سره دوګونی چلن کړی دی، او کوم افغانان چې هلته کډوال کیږي، د دوی په اسناد او همدارنګه تحصیل تعلیم، حتی دوی ته د یو غلام فکر کیږي. یو کوچنی چې هغه افغان بیکګراوند ولري یا د کډوالۍ بیکګراوند ولري، هغه ته دوی په خپل مکتبونو کې اجازه نه ورکوي، او د دوی لپاره ځانګړي مکتبونو پر امن سکولو کې هم دوی پاتې راغلي دي. نو یوازینی علت هم دغه کېدلی شي چې د پاکستان بدبخته پالیسی زموږ د کډوالو لپاره سرخوږی جوړ شي.
مګر یو سوال هم دلته شته، هغه دا دی چې ملګری ملتونه چې پیسې ورکوي او دولت ته، درست د دغه پیسو د مصارف او سارنه هم بیا کېدې سي میکانیزم هم شته، او بیا د مهاجرو کمپونو تمزي هغه هم ګوري چې کار څومره په خپله صورت مخې ته تللی دی یا نه دی تللی، لکه څنګه چې د دوی هغه پروګرام او قوانين دي. ملګری ملتونه چې دي چې وګوري چې پیسې ورکړي دي مګر ماشومان د خوندین پاتې دي.
بله خادم صاحب، دا ډیره خپختنه ده. په همدغه ارتباط باندې څو میاشتې وړاندې موږ په اروپا کې چې کوم افغان مدني فعالان او موږ ملګرو ملتونو ته ځانګړی لیک هم لیږلی و، پاکستان ډیر دوه مخه سیاست لري. یو څه چې د پردې تر مخه دي، یو څه چې د پردې تر شا دي. دوی دغه سیاست داسې لوبي چې د ملګرو ملتونو او همدارنګ د نورو مربوطه ادارو په سترګو کې خاورې اچي. خیالي مکتبونه بشتون ولري، د بودیجې په وخت کې به دوی ډیر خیالي راپورونه ورکړي د کاغذ په مخ باندې، ولی بدبختانه په عمل کې موږ ګورو چې هلته سره باندې نړیوال هم دا ګوري. کله کله موږ هم په دې باندې په ملګرو ملتونو باندې هم شکی شو چې دغه تصویر د سیمې هلته د افغانانو وضعیت، د کوچنیانو وضعیت، د تعلیم نشتون، د تحصیل نشتون سره د دې هم به تاسو ته راپورونه درکول کېږي چې د پاکستان ادارې د کډوال لپاره دغه امکانات برابر کړی دي، ولی بدبختانه امکانات نشته او یوازې د کاغذ په مخ باندې د یو راپور په شکل باندې ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي.
تشکر جناب آقای امین. آقای بجدانی، در این گزارش هم چنان آمده که یک تعدادی که این نهاد گفته 750,000 کودک، اما میگه که جدای از کسایی که ثبت ملل متحد نشدن، اونا بیشتر از حدود 1,000,000 کودک هستن. کسایی که ثبت ملل متحد شدن، اینا بیشتر در کمپ ها به سر می برن. پناهجویان تازه وارد که بیشترشان هم فاقد اسناد هستن، در کجا به سر می برن؟ با اونا هم واسه گزارش ها گفته میشه که به خاطر خوب که درآمد ندارن، همه اطفال شروع میکنن و کار برای که یک لقمه نان برای فامیل خود پیدا کنن. درست است؟
آقای رئیسی، میخواییم یک اشاره به صحبتهای مهمان برنامه داشته باشم. ببینین قوانین در عرصه بین المللی به خصوص از جانب ملل متحد در بخش مهاجرین وجود دارند و دولت پاکستان بارها اعلان کرده این مورد را که ما کشوری هستیم که تابع قوانین نیستیم، چون پاکستان یگانه کشوری است که قوانین در عرصه مهاجرت ندارد. گفته وزیر داخلی قبلی میگه ما امضا نکردیم.
یعنی کنوانسیون ژنو اینا امضا نکردن؟ کنوانسیون ژنو در مورد پناهجویان؟
بله، وزیر داخلی پاکستان به صراحت اعلان کرد که ما این قوانین را امضا نکردیم، بنابراین برخورد ما با مهاجرین در پاکستان به اساس قوانین داخلی پاکستان است.
پس پول چرا میگیرن آقای وجدانی؟ پول چرا میگیرن از امنیت اداره و باز میگن که ما امضا نکردیم؟
خب پولی که اونا میگیرن و ادعایی که اونا دارن، میگن این کمک ها سابق بسیار زیاد بود اما فعلا کاهش پیدا کرده. و از جانب دیگه من اشاره کردم که ما اکثریت کمپ ها را از نزدیک بازدید کردیم، حتی راپور ساختیم روی این موارد. مثلا یکی از کمپ ها را من برتون بکنم که در پنجاب بود، دو تا کمپ ما اونجا رفتم، مکاتب وجود داشت، مکاتب به نام مکاتب یونیکسیار، شاگردا ساعت 9 می اومدن ساعت 11 پس می رفتن. اما در این مکلفیت مردم هم از کسایی که در اون کمپ زندگی می کنن، باید اساتیدی که در اونجا وجود داشتن، باید اونا رو وادار می ساختن و اونا رو وادار می سازن. من با بزرگان اونا صحبت کردم که وظیفه شما چرا می گذارید که حرف بی تفاوتی علیه شاگردان شما صورت بگیره؟ شما باور بکنید به من اجازه نداد که داخل مکتب برم و تصویر برداری بکنم، حتی کسایی که مسئولیت مکاتب را داشتن. و از جانب دیگه کمک هایی که از جانب دفتر UNHCR قبلا صورت میگرفت فعلا کاهش پیدا کردن. مکاتبی که قبلا وجود داشت یک تعداد زیاد از اینا مسدود شدن. اما جالب ترین نکته در اینجا است که نصاب تعلیمی نیست تغییر کرده، نصاب تعلیمی از زبان پشتو و فارسی تغییر کرده به اردو، از این دیگه از در اکثریت مکاتب. بنابراین در ارتباط به قضایای مهاجرین و جانب دولت پاکستان، همزمانی که بحران اقتصادی در پاکستان به وجود آمد، بدون شک که تاثیر دوچند اینا روی مهاجرین است و دولت پاکستان خودش هم نیز ادعا میکنه وقتی مردم پاکستان قربانی باشه طبعا تاثیرش روی مهاجرین هم است. شما بیاین، حکومت موقت پاکستان آمد یک بار دیگه اعلام کرد که 1.7 میلیون مهاجر از پاکستان باید اخراج شود، بیرون شود، بدون اینکه میلیارهای بین‌المللی رو در نظر بگیرن. بهتر میتونم گفت که این مشکل جدی است و یگانه نهادی که میتونه در این عرصه همکاری بکنه دفتر ملل متحد به خصوص دفتر UNHCR در پاکستان است.
ډیر مننه وجدانی صاحب محترم. امیر صاحب محترم، تاسو خو اوریدل چې وی اول خو اقتصادي مشکل او بیا د کمپونو کمید او بخید خونځې او کمیدل او بیا د نصاب په برخه کې چې پښتو دری نشته او په اردو ژبه تدریس، دا مورنۍ ژبه باندې تدریس خو بيخي د خود یونسکو هغه کې درج دی، څنګه دی پاکستان کې دا کار کولای شي؟
خادم صاحب، زه دغه د ملما چې خبرې دی دا ونه وکړه د پاکستان امضا یا غړیتوب نه لرل، زه یو شید تاسو غواړم چې دغه جوته کوم. پاکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو داری شورا غړی دی او د کډوالو عالی شورا په پاکستان کې شتون لري، په زرهاو کډوالو ته د مهاجرت کارډونه ورکوي او هغوی ته امکانات ورکوي. دا خبره زه فکر کوم دوی وای چې موږ غړي نه یو، خدای دې دوی پالیسی د ولی په حقیقت کې د ملګرو ملتونو پالیسی شورا کې د کډوالو شورا د غکیږي د پاکستان ځنګړی استاد راپور ورکړي. دوی د کډوالو د جنیوا کنوانسیون غړي دي. دا چې دوی په دغه مسله باندې سترګې پټي نو دا د دوی هغه بدبخته پالیسی ده چې ما مخکې مرته دا ونه وکړه.
تاسو په کوم اساس وایي؟ او بخې
بله،
نجیب الله میزه ته په کوم اساس وایي چې دوی ادعا کوي مګر دوی اصلا د کنوانسیون غړي دي، کنوانسیون امضا کړی دی، په کوم اساس وایي؟ کوم ثبوت؟
او بله، دوی د کډوالو د عالی شورا غړي دي. ثبوت یې امدا دی چې د کډوالو عالی شورا کې چې کوم مکلنې غونډه کیږي د دوی استاد راپور ورکړي، د هغه راپور په اساس باندې دوی بودیجه ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو د کډوالو شورا په پاکستان کې اکټیو ته د مهاجرت کارډونه ورکړي او د نړۍ بلابلو هیوادونو ته، حتی د دوی د یونیسیر اداره لګیا ده د کیسونو په پرمختلو پرمخ وړلو باندې هم کار کوي. نو دا ماده پر ډیره جالبه پدې ده چې پاکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو شورا غړی دی، هغوی ته راپور ورکوي، بودیجه ترې اخلي، یونیسیار په پاکستان کې فعال دی، کیسونه پر مخ وړي او هلته خلکو ته د کډوالۍ کارډونه ورکوي، او وزیر داخله یو داسې څرګندونې کوي چې بالکل د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. حقیقت یو څه دي، ولې دوی چې څه وایي دا بالکل دا زمنل شم چې د دوی نظامونه او د دوی د استخباراتي پالیسیانې دوی دا ځانته اجازه ورکړي چې دغه سي غیر مسولانه څرګندونې وکړي او د خلکو په سترګو کې خاوري واچي. دویمه موضوع تر اعظم خادم صاحب چې د پښتو ژبې یا د مورنۍ ژبې د نصاب خبره ده، لکه څنګه چې ما مخکې د دوی په سیاست باندې نیوکه وکړه، بیا هم دا وایم نه یوازې د کډوالو ته بلکې الته پښتنو ته چې د عامه غزي پاسپورتونه لري هغه ته هم دوی دغه د مورنۍ ژبې د کړي دومره تنګ کړي د چې ممکن په نګدي راتلونکو کلونو کې په پاکستان کې اکثر پښتانه په پښتو لیکل و نه شي کړی، پښتو و نه وي، د دوی پښتو تقریبا اوس هم 50% د منځه تللی ده. دا د دوی د استخباراتي دارو پالیسی ده، نه یوازې د کډوالو په برخه کې بلکې د خپلو ادباو په برخه کې چې پښتانه دي د هغوی په برخه کې هم دغه څه چلن کوي.
ښه، نو دا وظیفه ده چې د چي مشکل برخه کې وګږي.
د اصلا د ژبې په موضوع باندې خو زه فکر کوم چې باید په خپل دغه ولسم راپورته شي او د خپلې ژبې غوښتنه وکړي. ولسم حالته هم دومره محکوم دي چې د خپلې ژبې غوښتنه نشي کولای، که غوښتنه وشي سرکوب کیږي. د باچا خان را پدې خو تاسو حال د تاریخ کته سر وخت کارکو، هر یو څوک چې راځي شوی د خپلې مورنۍ ژبې خبره کړي دا هغه بندي شوی دی، هغه په کلونو کلونو په زندان کې پاتې شوی دی. نو د دوی داخلي سیاست خورا د اندېښنې وړ دی، د کډوالو په برخه کې، د مکتبونو په برخه کې او د پښتنو په برخه کې.
نو یو ولادت به دا هم یا سیفي سیف فکر کوي چې مثلا هغه چې مورانه ژبه دری دی، هغه چې مورانه ژبه پښتو د اردو نه ده، زغوی به نزینو مکتب ته، یو ولادت به دا هم
شاید همي بشه. بله آقای وجدانی، یک مسئله است که شما پیشتر اشاره کردین که حکومت موقت بالاخره تصمیم گرفتن رقمی که همه ما شما آگاه هستیم برای اخراج کسایی که اسناد قانونی به گفته از اونها نداشتن، فکر میکنین که حکومت جدید پاکستان به رهبری آقای شهباز شریف بتانن این روند تغییر بتن و توجه بیشتر بکنن و شرایط پناهجویان تازه وارد و مهاجران بیشتر بهتر شود؟
ما همیشه آقای اصفی یک اصطلاح به کار میبرم به نام حکومت سایه، در اکثریت بحث‌های که برام گفتین.
بله،
در پاکستان هم یک حکومت سایه وجود داره که پاکستان اصطلاحی رو به او به کار میبرن به نام استبلیشمنت، یعنی این حکومت یا افراد و اشخاصی که نظام ها رو در پاکستان تغییر میدن، سیاست های خارجی پاکستان را اینا رقم میزنن، استراتژی های بسیار بزرگ را اینا میسازن، شامل چند کتگوری از افراد میشه، شامل اردوی پاکستان، شامل استخبارات پاکستان و شامل او افراد و اشخاص غیر دولتی در موقعات بلند دولتی کار میکنن اما طرفدار نظامیان هستن.
بله،
این کتگوری اصل حکومت را در پاکستان رهبری میکنه و تصامیم بسیار بزرگی را در پاکستان اینا میگیرن. در ارتباط به که حکومت موقت آمد به یک بارگی تصمیم به اخراج مهاجرین گرفت، من فکر میکنم که پالیسی ها بیشتر به بر میگرده به تصامیم امان حکومت سایه. اگر پالیسی ایجاب بکنه که این روند ادامه داشته باشه در حکومتی که جدید به روی کار آمده و قرار کابینه را تشکیل بده، من فکر میکنم که این روند ادامه داره. اما او حکومت سایه اگر تصمیم بگیره که روند متوقف شود، بنابراین تصمیم اونا تصمیم نهایی است. اما این سه مورد بسیار مهم است، یعنی قضایا. مورد اول اقتصاد پاکستان، مورد دوم چالش سیاسی که فعلا با تشکیل حکومت همشمول در پاکستان به وجود آمده بسیار ربط داره، و چالش سوم امنیتی که فعلا پاکستان با مشکلات امنیتی بسیار جدی روبرو است. هر سه مورد ناخواسته تاثیر خود را روی مهاجرین متاسفانه دارند. و باز هم من روی صحبت های خود رو تاکید میکنم، شما ببینین وقتی که وزیر داخله پاکستان یا نخست وزیر پاکستان می به صورت واضح اعلام میکنن که ما پابند هیچ قوانین بین المللی نیستیم و هیچ قانون وجود نداره و ما امضا کننده هیچ قانونی در ارتباط به قضایای مهاجرین نیستیم، بنابراین تصمیم ما به اساس تصمیم داخلی خود خود دولت پاکستان است. یعنی اگر ما خواستیم که مهاجرین را اخراج بکنیم، کسی نیست که به ما بگه که چرا این روند ادامه میدن. یعنی اون طوری که ما در چند گذشته دیدیم تقریبا در حدود 500,000 مهاجرین را اخراج کردن و فعلا روی تصمیم خود نیستند هستند. اما با اینکه تحولات سیاسی در پاکستان وجود آمد، این روند بسیار پتی شد و حتی میتوان گفت که متوقف شد. اما در کل کسانی که در پاکستان تصمیم میگیرند افراد و اشخاص دینی هستند. بنابراین حکومت های ملکی که در پاکستان به وجود میاد، من فکر میکنم این از حته صلاحیت اونا خارج است، اما تصمیم گیرنده از اونا هستند.
خب تاسی نمانه نویجدانی سیب نجیب الله امین سیب، تاسی سی فکر کوئی چی دو ویجدانی سیب نظر دو آوری دو تاسی فکر که دو مهاجر پا وضعیت که بده دینی وی حکومت پراتلو کسی بدرون ریشی مثلا اگه مشکلات چی داری اگه که بلک سهولت ریشی زکا وسم دیر زیاد افغان مهاجرین و پناغختون که پا پاکستان که پاتی دی
تیرو تجربو ته پکاتو باندې د پاکستان تیرو تجربو چې مونږ هغه ته پکاتو باندې باید زده وې مچې پاکستان چې کلم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي دوی دغه سی یو کار کوي چې د ملګرو ملتونو توجه ځان ته راوګرځي د تاریخ په دغه کلونو کې تقریبا دغه 25 کالونو کې چې مونږ د دې شاهدان یو کلم چې په دوی باندې اقتصادي مشکل راغلی دی دغه سی وخت سره ملخي او به ملګرو ملتونو دوی په دغه ډول باندې کومک او مرسته ترلاسه کوي ستاسو په یاد وی تقریبا 9 کال مخکې چې دوی کله د کډوالو مسله را مخ تکړه نو ملګرو ملتونو ال دا مداخله وکړه او دوی ته یو څه امکانات ورکړه پاکستان دائم دوه مسایل باندې ډیر زیات دوی دغه کډین تر سره کوي یو مسله چې دا د دوی سره د پاکستان او د افغانستان سیاسي روابط دي کلم چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ترنګل کیږي نو دوی زور لکډوالو باسي نو زه فکر کوم که دغه نوې نظام رامنځته شي لکه څنګه چې ورور په خپل خبرو کې ویلې د پاکستان ملکی اداري هغه یو سمبول دی هغه په دغه مسایلو کې دومره د پیسو جرأت نه لري الته پاوچ حاکم دی د کومې کلیدی پیسې چې کیږي هغه پاوچ کې د دوی صدر اعظم او د دوی نور ملکی اداري چې دی هغه یوازې سمبول دی او کله ملکی ادارو چارواکي اغوی د پاوز د پریکړو مخالفت وخی نو هغه درې ورځې هم په مغه خپل دنده باندې نشي پاتې کېدلې نو پاکستان کې نوې نظام رامنځته شي زه فکر نه کوم کوم دومره مثبت تغیرات راشي څه چې د پاوز خوخوي هغه به کیږي او پاوز دائم سیاسي او اقتصادي مسایل په نظر کې نیسي او د ماغه طبقاتو باندې دوی دغه ډول کړنې تر سره کوي
بله
تشکر آقای امین. جناب آقای وجدانی، یکی که در جایی که شما رفتین چشم دیدی خود پیشتر بیان کردین، آیا دخترها و پسرها با هم یک جای می رفتن و لیسایی که شما از اونام بردین و یایی که جدا بود برای دخترها جدا برای پسرها جدا یک مسئله و مسئله دیگه که چقدر اینمی مسئله باعث میشه فشارهای اقتصادی و همچنان محروم بودن از تحصیل که بعضی ها داوطلبانه برگردن به کشورشان به افغانستان؟
دو ماهی برای که من متوجه شدم در جاهایی که من بازدید کردم هدف هم فقط این بود که بریم وضعیت آموزش در کمپ ها بررسی بکنیم. کمپ هایی را که من در روز رفتم مکاتب دخترانه و پسرانه جدا بود اما متاسفانه از امکانات ابتدایی هم برخوردار نبودن. وقتی که از مردم محل پرسیدم اونا گفتن که همین مکاتب بسوخته شدن، مردم کمپ یا مردم محل پول پرداخت کردن و خود اینا این مکاتب را ساختن. شما فکر بکنید در گرمای بسیار سوزان پاکستان که تقریبا بالاتر از 45 درجه میره، در یک صنفی که موج متوجه شدن با استادا حکایت میکردن در حدود 70-80 نفر اونجا دست میخوانن. اما جالب این بود که از همین مکاتب شاگردانی که فارغ شده بودند اونا گفتن شرایطی که نظام قبلی در افغانستان حاکم بود برای ما مساعد بود، اینا رفته بودند در افغانستان در امتحان کنکور شرکت کرده بودند، حتی از فعنده طب فارغ شدن از ننگرهار دوباره آمده بودن به عنوان دکتر در پاکستان کار میکردن. این موضوع برای من شور جالب بود. اما در کنار این متاسفانه لیسه برای دخترها وجود نداشت. دو مشکل در اینجا وجود داشت. عدم امکاناتی که متاسفانه در اختیار این مکاتب قرار گرفته بود. من بیشتر یادآور شدم که یک تعداد استادان محدودی را دفتر یونیسیار معاشات اونا را پرداخت میکردن، اما استادان دیگه یا معلمین دیگه که در اونجا مصروف بودن پول اونا را خود شاگردا پرداخت میکردن، اما یک مقدار فیزی که اینا گذاشته بودن. اما یک تعداد از خانواده هایی بودن که به خاطری که وضعیت اقتصادیشان به حد خراب بود اونا توانی پرداخت همون فیز هم نداشتن و این موضوع باعث شده بودن که یک تعداد زیاد از خانواده ها از درد اطفالشان محروم بانند. و این موضوع بگرد که من در پنجاب دیدم و متوجه شدم در پنجاب هم این مشکل وجود داشت. بعض خانواده هایی بودن که من با اونا صحبت کردم گفتن که علاقه داریم طفلای ما بره به مکتب. حتی خانواده هایی بودن که یک خانواده صاحب 8 تا 9 تا فرزند بود، وقتی که با اونا صحبت کردم اونا گفتن که اگر اینا درس بخوانند و فارغ هم شوند اینا نمیتونن ادامه تحصیل بدن. بنابراین بهتر از فقر دامنگیر ما است و حتی ما پرداخت ایره نداریم که بتونیم به اینا قرطاسیه بخریم. این موضوع باعث شد که ما فرزندان خود را به جایی که به مکتب بودن دوباره اینا را میفرستیم به بازار در کارهای شاخه. اینا مورد متعدد بودن که من متوجه شدم، اما در این کمپ ها مکاتب دخترانه وجود نداشت. اما یک موضوع اساسی که در اینجا وجود داشت، من به اینا گفتم خیلی چرا شما به دفاتر ملل متحدی که در اینجا نمایندگی داره چرا مراجعه نمیکنید و اونا رو باید شما وادار بسازیم که در این قسمت همکاری بکنن؟ یگانه دلیل که اونا میگفتن که ملل متحد امکانات و بودجه‌ای که قبلا در اختیار داشت فعلا ندارن. بنابراین این موضوع باعث شده که اونا کمتر توجه میکنن به این مکاتب. اما مردم محل نیز باید تصمیم میگرفتن در این قسمت. و پیشتر اشاره کردم مکتبی بود که فقط یک ساعت شاگردا دست
میخوانند.
بعد مردم محل را که من صحبت کردم که وظیفه شما چرا میمانند که اینا یک ساعت دست بخوانه، باید مکتب رسمی باشن. این چالش هایی بود که متاسفانه من در اونجا روبرو شدم و هیچ راه حلی وجود نداره به جز اینکه صداهای اونا را از طریق رسانه ها بلند کنیم.
تشکر آقای وجدانی.
وجدانی صاحب ډیر خټی کی یاد کړل دغه سو مسئله یاد کړی. ما ته یو بل سوالم په ذهن کې راغی چې هغه هم نن یو خبر راغلی و د افغان او مهاجرو وضعیت په کتو د غدودی مشکلات او د پاکستان د حکومت د چلند او د دې ترڅنګ اوس یو بل خبر مونږ ولستو چې هغه وی چې د پاکستان د بلوچستان د ایالت د اطلاعاتو وزیر د طالبانو د حکومت د غړو د کورنۍ د ایستلو خبره کړې ده او وی چې د غیر قانوني دی د دوی شتمنۍ د ضبط شي. نو اوس پورې خو یوازې په افغانانو و اوس د طالبانو په چارواکو پسې هم همدا خبره شوې ده که دوی دغه تصمیم ونیسي چې دا د طالبانو کورنۍ چې په پاکستان کې دي، اسلام آباد کې دي، مختلفو ځایو کې دي، بلوچستان کې دي، کراچۍ کې دي، که دوی ته د وتلو امر وشي او د دوی هغه دارایي ضبط شي دا به یو بل فشار وي چې هغه به په دې افغان ماجر جینو باندې م پراغوختون کو باندې تاثیر کی تاسو سوای امین صاحب محترم
خادم صاحب دا خبره ډیر مهمه ده لکه څنګه چې ما مخکې په دې خپل خبرو کې یادونه وکړه پاکستان د کډوالو د وستلو په برخه کې یو شمیر صلاحیتونه ځانته ځانګړي کړی دي مثلا مونږ تاسو خپله مثال د افغان تجارانو ورکول شو چې دوی ته سوال او زارین کول یو پاسپورتونه ورته ورکول دوی ګوري چې کوم کډوال د دوی په پنه پدې د دوی په ګټه دی هغه ته ټول امکانات هم برابرې هغه ته کاغذونه ورکې هغه ته پاسپورت هم ورکې دغه مسله چې وستاسې د طالبانو یادونه وکړه زه فکر نه کوم کډوی دغه یو کار وکړي ځکه د دوی هغه روابط ته په کتو باندې دب د پوجي وا پریکړه یې خو زه فکر نه کوم دا د ملکی وزیر او خبره ده خو
یعنی تاثیر نه لري
پاوز نه غواړي چې مثلا دغه یو کار وشي چې هغه دغه سیاسي روابط نور هم خراب شي ځکه د پاکستان کې یو بل سیاسي موضوع ډیره زیاته ګرمه ده چې د ټي ټي پی ده نو کدوې دغه یو عکس العمل خې نو بیرته الته پاوز زیان ویني نو هغه ځان ته په کتو باندې زه فکر کوم دا باسي د د د اطلاعات او کلتور وزیر یا د هغه مربوطه د صوبی چکم چارواکي
د بلوچستان خبرې
وی ولی په د پاکستان په سیاست او په استخباراتي مسایلو باندې چې څومره موږ مطالعه لرو هغه دا چې هغه خپل مخ ډیر زیات په نظر کې نیسی او غلطه د دوه هوادونو مخې هم وز ډیر زیات دوی تر د اهمیت وړ دي نو فکر کوم دا خبره به هیڅ امکان ونه لري په هغه وخت کې چې د دوی روابط د جمهوریت سره خراب و کته چې فکر وکي اکثریت امکانات و چې دوی په افغان طالبان ته په واقع ورکړي و نو سه طالبان نظام راغله د دوی روابط هم سره خدي نو څنګه کېدل شي چې په هغه وخت کې ورته امکانات ورکړي او ستر بیرته امکانات اخلي سرمایه ضبط کړي نو زه فکر کوم چې دا به هیڅ امکان ونه لري خدمت سره
تاسې نظر خور شو ډیره مننه
آقای وجدانی در گذشته ها به یاد من زمان که پاکستان بودم بعدا در فرانسه کشورهای خارجی یا انجمنهای شاگردای مثلا ملاله مثلا استقلال و غیره و غیره اینا جمع‌آوری میکردن پول و مکاتب را در داخل پاکستان در اسلام آباد در پشاور برای شاگردای افغان باز میکردن و این تنها مربوط به یکی دو کشور نبود کشورهای متعددی در زمینه آموزش کمک میکردن یعنی افغان ها هم بودن و معلم های سابق مکاتب بودن معلم های فرانسوی یا آلمانی که اونا کمک میکردن و چنین مکتب هایی را ایجاد کرده بودن که رونق هم داشت آیا در حال حاضر جدا از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آیا چنین کشورها و یا نهادهای وجود دارن که کمک بکنن برای تحصیل کودکان افغان؟
ما خودم به یاد دارم بار اول که به پاکستان در همان زمان مهاجر شده بودیم بسیار سهولت ها وجود داشت در پاکستان ما خودم در یکی از مراکز آموزشی انگلیسی میخواندم که توسط افغان ها ساخته شده بود قسمی که شما یادآور شدین یک تعداد زیاد از نهادها همین نهاد آموزشی را کمک میکرد و در حدود 1000 شاگرد داشت در اینجا که شامل زکوم مغناس میشد درس میخواندن اما من فکر میکنم در شرایط فعلی نه زمینه همچو فعالیت ها مساعد است و قیودات بالای مهاجرین روز به روز بیشتر میشه آن زمانی که شما به او اشاره میکردین در مسیر ترخم یا در خط فرضی ترخم موضوع ویزا نبود رفت آمد بسیار آزادانه بود اما این شرایطی که در اون زمان وجود داشت فعلا وجود نداره متاسفانه کسانی که از افغانستان میان باید ویزا داشته باشن اسناد قانونی داشته باشن در غیر این صورت اگر اینا بازداشت میشن اخراج میشن بنابراین زمانی که در این عرصه قیودات با وجود آمد قوانین ساخته شد در سایر عرصه ها نیز هم که قوانین وجود داره ما بخوایم به یک موضوع دیگه اشاره بکنم در یک از مناطق اسلام آباد یک مرکز آموزشی را افغان ها ساختن و در اونجا مضامین مکتب و همچنان انگلیسی تدریس میکردن اما زمانی که دولت پاکستان اعلام کردن که مهاجرین غیر قانونی باید از پاکستان اخراج شوند در اونجا نیروهای امنیتی پاکستان رفتن درب اون مرکز آموزشی را مسدود ساختن حتی استادانش با خود بردن و بر اونا گفتن که شما دیگر حق ندارین در این عرصه فعالیت بکنن به خاطر که شما جواز قانونی ندارین یک تعداد از مراکز وجود داره این مراکز توسط مهاجرینی که تازه آمدن از افغانستان اینا در مناطق خود ساختن اما این نهادی نیست که به اینا همکاری بکنن توسط فیسی که از جانب خود متعلمین پرداخته میشن اون هم به صورت غیر قانونی بیروند ادامه داره اما شرایط آن زمان با شرایطی که فعلا وجود داره کاملا متفاوت است
بله. تشکر آقای وجدانی
نجیب الله من سیب تاسی سوی دو پاکستان اقتصاد دومره خراب ده چه دوسی مشکلات افغان و مهاجر رو تخلق کردی خصوصا دو تعلیم پا برخه که
بله خادم سیب دو پاکستان اقتصاد خو داده طول نړۍ ته معلوم ده چه حتی اکثریت هیوادونه چې دوی ورته خپل زولې غړولې وي دوی ته قرض نور نه ورکي او دغه سي نور مثالونه چې د دوی غالوته کې فزونه هیوادونه کې د قرض په مقابل کې ونیول شوې یا کوم ارقام چې د دوی هر وګړې څومره لکه پاکستاني کلداري قرضدار دي نو د دوی د پاوز پالیسی داسې ده چې دوی په بلابلو هیوادونو کې هغه کوم امنیتی مسایل چې دی هغه ته ډیر لومړیتوب ورکوي. د دوی اکثریت بجټ او بودیجی په ماغه کې مصرفيږي د تورستانو پر روزلو کې او په نورو مسایلو کې. خولي په ملکی کچه باندې د دوی اقتصاد وس نور هم د زوال په لور باندې روان دی او حتی نړیوال هم نور د قرض ورکول دوی څخه ډډه کوي. چین ورسره د یو قرض ژمنه کړې و خو هغه هم سودی پر ډیر لوړ حساب ولو. نو د دوی اقتصاد خو ټول نړۍ ته معلوم دی خادم صاحب چې اقتصاد ډیر زیات خراب دی او دغه اقتصاد د دوی ورس تر بلې د خرابېدو په لور باندې روان دی. دغه وس په پاکستان کې د کالدار احمد او د مامورینو معاشات دغه یو کریزیس حالت ته چې یو مامور نشي کولای چې په خپل معاش باندې هغه د ژوند اړتیاوې کرا او د برق بیلونه دغه مسایل پوره کړي. نو دا د دې دغه تصویر د غربت او د اقتصادي مشکلاتو دا ټول نړۍ ته واضح دی چې دا اقتصادي وضعیت نور هم د خرابېدو په لور باندې روان دی.
نو یو خود پاکستان د اقتصاد ضعف شو د ملګرو ملتونو بودیجه خود غو ملکونه ورکی دلته خبره ده هغه ول نشي کوله کافی مرسته وکي.
ملګری ملتونه خو هغه کوم راپورونه چې خبرې کاغذ د هر پویز زکړو په برخه کې دي یا کډوالو ته د زکړو په برابرولو کې دي هغه بالکل خپل راپورونه ورکي او دلته یو مسله ده چې هغه که هر څومره مرسته کوي نو د دولت سره په همغږي باید هغه مرسته وکړي ځکه چې نلته یو د دوی یو سیستم دی او نظام دی. نو دوی کوم ارقام چې نشرای کلنی ارقام چې نشرای چې مثلا په پاکستان کې د کډوالو سره د هر پویز زکړو او د نورو دغه مکتبونو پر امن سکولو کې څومره مرستې شوې دي دوی هر کال هغه ټاکلې ارقام اعلانې ما سره اوس د 2023 کال ارقام پلاس کې نشته دي خو کته چې غواړي هغه ځکولې شم به تاسو ته ولېګم. ولی کډوالو عالی شورا یا د ملګرو ملتونو چې کومه د کډوالو شورا ده هغه د نور هیوادونو سره لکه نړۍ کې چې نور هیوادونه دي امداد او پاکستان سره خپل مرستې کوي او د خپل مرستو راپورونه هم نشري. دا چې مرستې الته په خړ ډول باندې نه رسیږي پاکستان دوه مخه سیاست کوي او خصوصا د افغانانو په وړاندې باندې او خیلی راپورونه بیرته زینو دا بلا مسله د خادم صاحب.
تشکر از هر دو مهمان محترم. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای وجدانی با آنچه گفته آمد دورنمای تحصیل با آموزش کودکان و نوجوانان افغانی که در پاکستان هستند شما چگونه میبینین؟ آیا در زمینه امکاناتی هست که جامعه جهانی و یا نهادهای مستقل حقوق بشر توجه بکنن؟ بفرمایید. 2 دقیقه وقت داریم.
من میخوام یک مختصر اشاره داشته باشم به صحبت‌های قبلی.
بله.
ما یک جلسه به سخنگوی دفتر یونیسیا در پاکستان داشتیم، همین مورد را به اونا شدید ساختیم. یک جمله بسیار مهم را که اونا اشاره کردن در جلسه گفت اگر چی ما دفتری مربوط به ملل متحد هستیم اما دولت پاکستان را راضی نگه دار باید رضایت اونا را باید با خود داشته باشیم، در غیر این صورت ما نمیتونیم که به فعالیت های خود به صورت سرخانان پاکستان ادامه بدیم. موضوع برای خود من شخصا بسیار جالب بود. اگر شرایط همین گونه ادامه پیدا بکنه در پاکستان و همین شرایط وجود داشته باشد در قسمی که پالیسی قبلی که دولت پاکستان در مورد اخراج مهاجمین داشت اگر این پالیسی دوباره احیا میشه و همان روند ادامه پیدا میکنه من فکر میکنم شرایط برای مهاجمین در پاکستان بدتر خواهد شد و بالاخره افغان ها مجبور خواهد شد که پاکستان را ترک بکنم اینا به افغانستان برگردن. اما در افغانستان هم شما شرایط را میبینیم که دختران این سرزمین اجازه ندارن به مکاتب برن. در غیر این صورت ملل متحد نمیتونه به صورت مستقلانه در پاکستان من فکر میکنم کار بکنه. ماینده مهاجرین به خصوص اطفال من فکر میکنم ماینده تاریخ خواهد بود.
تشکر آقای وجدانی. آقای امین بفرمایید، 2 دقیقه شما وقت دارین.
در راه ولی فکر کوی چې افغانستان ته د افغان مهاجر په بیرته تلو باندې به د افغان او ماشومانو د تعلیم لپاره کچیر ملک ته ولېګل شالت زمينه ورته مساعد شي او کنه پاکستان کې به سرنوشت څنګه شي؟
دو دقیقه وقت دارین آقای امین.
بله
بله خادم صاحب، زه خو دغه یو مسله ډیره زیات اړینه بولم. اکثریت هیوادونو کې چې کله دغه انتخاباتي مبارزه پیلېږي نو دوی د کډوالو مسلې او نورو مسلې د خپلو کمپاینونو د سرټکی ټاکي او کله چې دوی سیاسي اهداف ترلاسه کړي نو بیرته دوی په پالیسۍ کې نرمخ رامنځته کیږي.
صحیح.
یو خبره چې هغه ډیره زیات ضرور ده باید دا ونه ورته وکم، نه یوازې دا چې افغان کډوال به بیرته مجبوریږي چې خپل هیواد ته بزي بلکې په دغه ورستیو کې د پاکستان په زرګونو خپل پاکستانیان مجبور دي چې پاکستان ترکی اروپا ته د پاکستانانو چپی راځي تي شي وي دي یوازینی علت هم دغه دی چې هلته اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې په خپل پاکستانیان د پاکستان پرې خودلو ته اړ شوي دي. نو دا خبره زه په ډاګه ویلی شم چې افغان کډوال به دې ته مجبوریږي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي او د خپل وطن امکانات او اقتصاد به د پاکستان په اقتصاد او د پاکستان په حالاتو باندې غوره ګڼي، ځکه پاکستان ورځ تر بلې د خرابېدو په لور باندې روان دی. اقتصادي ستونزې، د تعلیم زمینی نه برابرول او نور دغسې مسایل دي چې اغل ته نه یوازې دا چې د کډوالو ژوند د ستونزو سره مخ دی، بلکې په خپله د پاکستان د وګړو لپاره هم خورا یو چیلنج دی چې هلته پاتې شي تحصیل ته، تعلیم ته، او یا هم د ژوند کولو لپاره چې هغه کوم اقتصادي امکانات دي هغه نشته، مجبور دی چې دوی هغه هیواد ترکیې د اروپا په لور باندې چپی چپی راشي، او یا هم میډل ایست عربي ملکونو ته لاړ شي او هلته مزدوري وکړي تر څو د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي.
بېنهایت تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای وجدانی و آقای امین جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
با ما خمخه دیر تشکر
آل هم خبرم. سیده آصف علی زرداری کاندید مشترک احزاب پیپلز پارتی و مسلم لیگ نواز با کسب 411 رأی نمایندگان پارلمان مرکزی و پارلمان های ایالتی پاکستان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در برابر زرداری، محمود خان چکزایی از شورای اتحاد سنی که توسط تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان حمایت می شد نامزد شده بود. اچکزایی در انتخابات 181 رای به دست آورد. زرداری از سال 2008 تا 2013 نیز رئیس جمهور پاکستان بود. حال هم ادامه خبرها با رویا زمانی.
با تقدیم سلام، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسا 1000 میان نمایندگان کشورهای دخیل در این پروژه خبر داده است. کاسا 1000 یک پروژه بزرگ اقتصادی است که برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد و بانک جهانی آن را تمویل می‌کند. شرکت برق برشنا نیز امروز شنبه 9 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفت که نشستی با حضور نمایندگان بانک جهانی، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان و پاکستان جهت آغاز پروژه کاسا 1000 به تاریخ 7 و 8 ماه مارچ در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. در اعلامی آمده است که بنابر درخواست کشورهای دخیل منطقه و آمادگی و اطمینان از سوی شرکت برق افغانستان، کار پروژه کاسا 1000 دوباره از سر گرفته می شود. یک نهاد فعال در بخش آموزش موسوم به الف الان در پاکستان میگوید که 570 هزار کودک مهاجر افغان در کمپ‌ها و سایر مناطق پاکستان از رفتن به مکتب محروم هستند. این نهاد میگوید که این کودکان بین 5 تا 16 سال عمر دارند که ارقامان با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز ثبت شده است. عمر اورکزی، یک از کارمندان این نهاد به صدای آمریکا گفت که علاوه بر این کودکان، به طور تخمینی 1 میلیون کودک مهاجر که به طور رسمی ثبت نشدند نیز از آموزش محروم ماندند. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان میگوید که حکومت طالبان باید تاوان عدم کنترل تروریست‌ها را بپردازد. جان اچکزای اخیراً در شبکه اجتماعی اکس، خواهان اخراج خانواده‌های اعضای طالبان افغانستان از پاکستان و مصادره دارایی‌های غیر قانونی آنان شده است و همچنان پیشنهاد کرده است که پاکستان باید با ایالات متحده در جلوگیری از بررسمی شناخته شدن طالبان همکاری کند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز شنبه گفت که انقره از گروه شبه نظامی فلسطینی حماس قاطعانه حمایت میکند. شرح بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
این مقام ترکی طی سخنرانی در استانبول گفت که هیچ کس نمیتواند کانان را متقاعد بسازد که حماس یک گروه تروریستی است و ترکیه همواره آشکار با رهبران حماس صحبت میکند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول یکی از چهره‌های سیاسی اسرائیل، اردوغان یکی از منتقدان شدید اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه بوده است که پس از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد. پس از آن که در پاسخ به این حملات اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد، اردوغان اسرائیل را یک دولت تروریستی نامید و آن کشور را به نسل کشی در غزه متهم کرده است. در یک خبر دیگر، وزارت صحت غزه امروز شنبه خبر داده است که در جریان بیش از 5 ماه جنگ میان حماس و اسرائیل تا حال 30,960 فلسطینی شامل کودکان و زنان کشته شدند. این در حال است که بر اساس خبرنامه این وزارت در 24 ساعت گذشته 82 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. از 7 اکتبر به این سو تا حال 72,524 فلسطینی دیگر در غزه زخمی شدند.
در ادامه خبرها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه هشدار داد که تامین آتش بس میان اسرائیل و حماس تا ماه رمضان دشوار خواهد بود. بایدن افزود که نگران احتمال خشونت در شرق بیت المقدس است، منطقه‌ای که اغلب شاهد تنش‌های شدید اسرائیل فلسطین برای دسترسی به یک مکان مقدس بزرگ میباشد. این در حالی است که طرف‌های میانجی در اوایل این هفته امیدوار بودند تا قبل از ماه رمضان روی انفاذ یک آتش بس به توافق برسند. از سوی دیگر هزاران مسلمان روز شنبه در مقابل سفارت ایالات متحده در جاکارتا پایتخت اندونزیا مظاهره کرده و خواستار برقراری آتش بس در غزه پس از آغاز ماه رمضان شدند. مقام های امارات متحده عربی گفتند که انفجارها در خلیج عدن توسط حوثی‌ها در حال صورت گرفته است که قرار بود یک کشتی با پرچم سنگاپور از آنجا عبور کند. این تازه ترین حملات این گروه تحت حمایت ایران از آغاز جنگ اسرائیل بر حماس در نوار غزه بوده است. به گفته فرماندهی مرکزی اردو ایالات متحده آمریکا سنتکام، این حمله میزایلی که روز جمعه صورت گرفت هیچ تلفات و خسارات را در پی نداشته است. جنرال یا ساری سخنگوی نظامی حوثی ها امروز شنبه این حملات را تایید کرده و گفته است که در این حملات 37 طیاره بدون پیلوت بر کشتی های جنگی آمریکایی استفاده شده است. و فشارها بر مقام ها در ایتالیا برای بستن یک مرکز بدنام بازداشت مهاجرین پس از آن افزایش یافته است که یک مهاجر 19 ساله گینهی چند قبل در آنجا خود را القاویز کرده است. سناتوران مخالف دولت در شرایط اسفناک افرادی که دستور خروج آنان از ایتالیا صادر شده و در انتظار بازگشت به کشورشان می باشند انتقاد کردند. در مرکز بازداشت مهاجران در ایتالیا از مدتها به این سو مورد انتقاد گروه های حقوق بشری قرار گرفتند. آنان این مراکز را سیاه‌چاله های نقض حقوق بشر توصیف می کنند که در آن مهاجران بدون مدرک بدون کدام اتهام برای ماها در شرایط بدتر از زندانها به سر می برند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
در امریکا آقا گاشنا رادیو قدرمان آوریدون که دسپین خبری یا رک و راست پروگرام درنو آوریدون که پروگرام ما آورید و خبرون هم تازه تازه نشر شد. در چه پسیم کسی تحولات رازی ستاس پجوان پا افغانستان که پا حالات و ستاثیر که نو یو فرصت تاسی تشتده چه روست ستاس غک پروگرام ترشه او پل نظریات سرگن که
بله. شنوندگان عزیزی، بود داشته های برنامه رک و راست دسپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشند.